گفت و شنود،
خبر اتره.
دا خبر و اترو گفتشنو دا خبروانه قدرمون آوریدون کو سلام، روغ او سوکال او سی. لکه سنگه چه تاسو پا خبرونه کم واریدل، ولیسی جرگی دی دیار لسو شپک نویم کال ملی بودیجا در رایو پا اکثریت تصویب کلا. کلانه بودیجا سنگه تاکل کیگی او دا کمو میارونو لمخه تصویبیگی. دران واریدون که دا او نوری ورد پختنه دا افغانستان دا مالی کال دا بودی جی پاکلا پا خبرونه که ملمان زوابی کوربانم زه نوشباشنا او زما همکار
عبدالواجد عادل
ستاس کوربانه یو او دا خبرونه پلار که با ستاس پختنه او دا فیسبوک دا پانه دا لستون که پختنه هم پر لبسی را اخلو قدر من ملمانه هم پا خبرونه که دی چه ستاسی او زمان پختنه بزوابی خوب مخ کتر دی چه ملمانه تاست در رو پیجنو او اقو تا خراغ لاستویو اجازه را که یواری دا تلیفون شمیری در پزلکم چه لیادم نیواتلی 00202-0993-0003-0090-0010-0010 پا دیش میرو کوله شه چه دا واشنگتن استودیو سره اړیکه ونیسی او دا افغانستان یعنی دا خپل ملک دا ملی بودیجه پاکله دا ملمانونه پختنه مطرح کئی هم دا رنگا facebook.com/voepashto/voe داری دا فیسبوک دواره پانم ساس پا واکی دی کوله شه خپل پختنه اندیخنه او یا هم که نظر لره ویلی کئی نو عادل صاحب خو هم دا ملمانه با پیجنو بله
میمانای ما را معرفی کنین بفرمین
بله قدرمن میلمانه چه پا خبرونه که زمان او دا اوریدون که پختن زوابی دا مالی وزارت دا آماری که رئیس او ویان اجمل حمید عبدالرحیمزه ام دارنگه انجینر کمال پا ولیسی جرگه که دا مالی او بودجوی کمیسون مرستیال هیله دا چه میلمانه پا لین که او زمان غاگ واری
بله بفرمین جناب عبدالرحیمزه به پروگرام خوش آمدین و
خدا دو که زمان غاق واوری عبدالرحیمزه سب سلام شیخ پروانه تا
سلامون الخیشار تاس و ساس همکار او طول آوریدون که تا بلنده
کن کوروادان ساس دم کوروادان چیز من بلنه منلی دو پا خبرونه که راست راسته انجینر کمال تاس هم سلیم شی بله خا دوی تر اوسه پورې لا لاین کې نه دي خو عادل صاحب څنګه خو همدا چې پښتنه به پایل کوتر څو چې بل مې ناراضي سم ده
بله ته
بله
خب وقتی که میمان دیگر در خط میگیریم سوال اول از جناب عبدالرحیم زیب صاحب پرسان کنیم که جناب عبدالرحیم زیب صاحب به نظر شما ای بودجه افغانستان دارای چه اولویت است و ویژگی خاص ای بودجه نسبت به سالهای گذشته چی میباشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم شما در جریان هستید که ولایتی جرگه افغانستان امروز بودجه ملی سال 1396 با اکثریت آرای 140 رای مثبت و یک رای رد تایید کردند. بودجه ملی افغانستان در کنار از اینکه بر اساس قانون اساسی افغانستان بر اساس مؤثریت و مثمریت پروژه ها و بر اساس سوای واقعی مردم افغانستان ساخته شده یک مقدار تفاوت با سالهای گذشته داره که اگه اجازه شما باشه با اون مگه اشاره کوتاه کنم
بله بفرمایید
یک تفاوت یا ویژگیش است که برای بار نخست بودجه ملی افغانستان در هماهنگی بیشتر و در جر بحث بیشتر و اساسش منفعت ملی افغانستان و نیازمندی های مردم افغانستان تشکیل میده بر اساس از او ساخته شد یعنی وکلای معزز افغانستان که با ما بحث داشتن اینا یک وسیله بود تا صدای مؤکلین از را به حکمت افغانستان برسه بین حکمت و مؤکلین یعنی مردم هستم، وکلا واسطه شدن، وسیله شدن، صدای از اونا شنیده شد و بودجه ملی افغانستان بر اساس نیازمندی های واقعی مردم افغانستان ساخته شد.
بله.
چیزهایی که اونا در مناطق خود نیاز داشتن بر اساس از این ساخته شد.
بله بله. منن عبدالرحیم زی صاحب ساسد کور ودانی، اجازه را گی یو وار باز انجینر صاحب کمال ته خرغلس ویم چې مطمئنه شو په خبرونه کې را سره دی، به بیرته د عبدالرحیم زی صاحب نه پښتنه پایلومه. انجینر صاحب کمال سره مشه خبرونه ته
مرمه ته مسلم شي خیر
اوسه کورم ودان. خب عبدالرحیم زی صاحب، زه یو دوه پښتنه لرم، دوه درې پښتنه مخکې تر دې چې د سه کال په مالی بودیجه باندې وغږیږو غواړم اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړو چې د مالی بودیجه په کوم اساس جوړیږي او څنګه. فقط لنډ غواړم یو څه معلومات اوریدونکو سره شریک کړي چې د 1990 کال مالی بودیجه څومره ده، او د افغانستان د مالی د افغانستان مالی بودیجه په کوم اساس جوړیږي؟
خب افغانستان ملی بودجه تاسو بهتر معلومه چې افغانستان حکومت داسې یو حالت کې دی چې زمونږ لا ډېره برخه بودجه د نړیوالو ځواکونو د نړیوالې ټولنې لخوا تمویلیږي. د افغانستان ملی بودجه د افغانستان د اوسنیو شرایطو پر اساس، د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو پر اساس، او د افغانستان اقتصادي ودې ته د پرمختګ پر اساس جوړه شوې ده. زمون د مجموعي بودیجه 3.9 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې بیا عادي بودیجه هم شامل ده او انکشافي بودیجه هم. زمونږ انکشافي یا پراختیایي بودیجه 1.6 میلیارد افغانۍ ده، او عادي بودیجه مو 2.9 میلیارد افغانۍ ده، چې په مجموع کې بیا 3.9 میلیارد افغانۍ ټوله بودیجه جوړیږي. دغه بودیجه کې مونږ د پروژو او د برنامو مؤثریت ته توجه کړی، یعنی هر پروژه، هر ملي برنامه چې تطبیقیږي مستقیما د افغانستان د خلکو په ژوند کې مونږ د مثبتو تغییراتو شاهدان اوسېږو. د افغانستان د اقتصادي برخه په برخه، یعنی واد په برخه کې مونږ د مثبتو لاسته راوړنو یا کلمو شاهدان اوسو.
بله،
خصوصیات پر اساس د افغانستان ملي بودیجه جوړه کړئ.
بله مننه. اساسي ټکي چې د بودیجه په تصویب کې په نظر کې نیول کیږي کوم دي؟
راګم سیدانه راګم.
بله، ما وایم چې اساسي ټکي چې د بودیجه په تصویب کې په نظر کې نیول کیږي کوم دي؟
اساسي ټکي همدا چې تاسو هم خبر یاست، د افغانستان پارلمان د تل په سر د افغانستان حکومت سره همکار پاتې شوی، یعنی موږ مشترک هم د همغږۍ د فضا په نتیجه کې بودیجه مو د اوسنیو شرایطو پر اساس تصویب کړه. د پروژو برنامو مسایلو ته د ملي ګټو پر اساس توجه کړي، نه د شخصي مسایلو پر اساس، ځکه چې دا ملي ستر ده، د افغانستان د خلکو د رګ پر اساس باید وي، د افغانستان د خلکو د اړتیاو پر اساس باید وي، د افغانستان په کلیو باندو کې د خلکو هغه لومړنۍ اړتیاو ته د رسیدګۍ پر اساس، که هغه د پوهنه د زیربنا برخه ده، که صحت ده، که کرنې برخه ده، یا د کلیو پراختیا مثلا، دغه ټولو مسایلو ته توجه شوي. او په افغانستان کې د 1960 په ملي بودیجه کې د لومړي ځل لپاره مونږ شاوخوا 170 ملي پروژې لرو، چې په دې کې لوی نوې پروژې، البته لوی پروژې مسته متوسط او کوچنۍ پروژې، دا ټول د افغانستان د خلکو د غوښتنو د اړتیاو پر اساس ده. او د هرې پروژې د تدریس په برخه کې مونږ کولی شو مثبته پایله ولرو. یوې بلې نقطې ته اشاره کوم، بودیجه خو اوس تصویب شوه، تصویب شوه د پارلمان د استازو څخه مننه کوم، اما اوس د افغانستان د مالی وزارت د حکومت په استازیتوب، یوه لنډه جمله وایم، چې مونږ داسې یو میکانیزم باندې کار کوو د وکیلانو سره مشترک، چې مونږ خپل مسؤلیت د مالی چارو د برابرولو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړو، اړوند ادارې خپل اساسي دنده د پروژو د برنامو د پلي کېدو په برخه کې ترسره کړي، او بل مقابل زمونږ وکیل صاحبان حکومت سره همکار پاتې شي ترڅو د پلي کېدو په برخه کې مناسب شرایط برابر شي.
بله، ډیره مننه.
خب از انجینر صاحب کمال میپرسیم که به نظر شما این بودجه تا کدام اندازه جوابگوی نیازمندی های مردم افغانستان است؟ یک نقطه. نقطه دوم ایست که شما چی تضمینی دارین که باز وزارتخانه های افغانستان بتانن به قدر کافی این بودجه را به مصرف برسانن؟
مننه طول تسرامه نیکیل احترامات داخو در دواره پختنه پا خیر را چی پا حقوقی لحاظ و تخنیکی لحاظ بانه در حکومت نشه زکر چی حکومت پاسل که دنیا بودجه جوره یا در قانون لمخی در حکومت وزیفه در چی بودجه جوره که من کراشی من ورسه پی یا پا کل که تشریبه و یا پا کل که را داو دا چه دوی سمون پا دیبانه کارو که آقا داو چه یو خو دا ملی وحدت حکومت چه دا نوه ده او بل وش یو نوا اشکستانی حالت دی نظر دا افغانستان تیر پینزلس کرن سوالس کرن اشکستانی کلونو تا نو ترسو پوره چه کمان دا خلقو ضرورتونا او دا خلقو ارتیاو تاو گورو نو دا غا بودیده پا مجموع که پا کل که نیشی کولا چه دا خلقو طول اقتصادی او ټول هغه قوانین او هغه حقوق چې اساس دی او تابع د افغانستان هغه ته چې کوم خدمات باید وړاندې شي هغه خو نشي کېدی امکان نه لري خو دغه څه امکانات چې ته زموږ داخلي عواید دي او څه زموږ په خارجي او بیا نظر زموږ د ادارو د مصرف وړتیا ته چې هغه امنیتي ستونزې لري هغه په دې کې ظرفیتونه ښکېل مشکلات لري داسې نور اساسي مشکلات لري یعنې دی تر کوم حده پورې مصرف کولی شي دلته زما په فکر باندې بحث دا دی چې که یو طرف ته وګورو پیسې شته خو مصرف یې نشته، که بل طرف ته وګورو په هغه کچه باندې ادارات وړتیا او ظرفیتونه نه لري چې دوی وکشي کولی پیسې مصرف کړي. او دا دومره وخت چې دی ځل د بودیجې د بیا کتنې ونیو زموږ سره زموږ په بل خصوص په مالي کمیسیون کې بودیجې کمیسیون کې چېرته چې ما خپله په دې باندې کار وکړ د حکومت سره د حکومت نه مجموع که مننه کوو چې په ډېر ورین تندي باندې یعنې ټول دغه حوصله باندې دا هر څه ومنله او وزغمله او مونږ ورسه یو یو پروژه دوی سره بررسي کړه او مونږ تیر مصرف وڅاره د هغې مؤثریت هم وڅاره او د هغه اړوند ادارې چارواکو سره په دې باندې خبره وکړه. نو بنیادي خبره دا وه چې یو نوه دا تاثر راته او داسې حقایق لاسته راغلل چې پیسې شته که دوی وړتیا ولري چې په مؤثره توګه باندې مصرف کړی شي هغې کې ستونزه نه شته، خو په بل طرف باندې وګورو یعنې دا کمې چې وکړای شوي دي دا پیسې هم په دې وباندې که د مصرف د بودجې ته په اصل حقیقت کې وګورو دا هم په دې وباندې زیات دی. نو مونږ د یو تشې نوه یو پیچیده مشکل سره په اقتصادي ډګر کې د بودیجوي ډګر کې د ټول ملت په سطح باندې اخته یو او په دغه باندې منګه او حکومت په یو روحیه باندې او په یو هدف باندې په یو موخه باندې کار وکړو چې څنګه وکولای شو چې یو خاص میکانیزم یو طرحه منځته راوړو او په هغې باندې په ګډه سره کار وکړو او دغه بودیجه چې دا څه ششته دا په ډېر تیزي په سرعت سره په مؤثره توګه باندې مصرف کړی شو یعنې په دې باندې ډېر غور او فکر وشو او همدغه وه چې د مختلفو کوډونو نه د مختلفو هغه پروژو نه چې د امکان د خم وسر تطبیق امکان یې نه لیدل کېدل هغې نه هغه پیسې واخیستل شوي او هغه ځینو ته په زمیني حقایقو په بنیاد باندې چې چېرته زموږ ولسونو زموږ خلکو زموږ وکیلینو زموږ سره رابطه کړې وه دلته په کار ده هلته په کار ده نو هغه پروژو کې زیاته ځای کړه. نو دا ډېر داسې تخنیکي او ډېر ژور عمیق بحث دی او ډېر زیات دغه ته ضرورت لري.
انجینر صاحب، انجینر صاحب، بله، دو ځلې د دیارلس سوه شپږ نویم کال بودیجه دو ځلې د ولسي جرګې د خوا رد شوه، هغه ټیکې چې د ردېدو سبب شوي و، اوس په دې بودیجه کې په نظر کې نیول شوي دی و هغه څه و؟
ګوره دا خو اوږد بحث دی. لومړۍ خبره خو دا ده چې په دې کې ډېره عمده خبره د توازن وه.
بله،
او په واقعیت سره به د کوم مشخص ولایت نوم نه یادوم، د هغې وجه دا ده چې هر ولایت ته زیاتې پروژې تلي، هغې مونږ خوشحاله د افغانستان یو برخه ده، خو که چېرته بیا د اساسي قانون دغه ته وګورو، حکم ته وګورو، نو بیا هغه د متوازن پرمختګ خبره کوي. متوازن پرمختګ مثلا ولایتونه چې هلته تاسو باور وکړئ چې دوه درې درې اړینې پروژې د ولسونو د خوا نه پیشنهاد شوې وي، هغې ته توجه نه وه شوې. دا حتما مون ټول د پاره د ملاحظه خبر واده شي هغه پروژې زیاتې شوي بل دار چې د حکومت نه یو هم د غوښتنه دا و چې داسې بنیادی زیربناوي پروژې باندې باید تاسو مونږ ته وخی او ښکارا او پاره کې که د مشکنه جریان لري پاره کې پیسې کمی پیسې پکې اضافه کوي او نوې تاسو مونږ ته وخی چې هغه په مجموع کې د مملکت اقتصاد د ملتګمنا تیر وګرځي هغه پروژې دی د جمهور ولسمشر ته مونږ مننه کوو زړه کوم هغه به دې په خپل لټښتو هغه تقریبا شل دویش پروژو سرنوشت په دغه کې واضح معلوم شوی مونږ ته دا درکړي پاره کې پیسې اضافه شوي او څه پکې نوې پروژې چې کوم دی زه تقریبا دا کېریل د سولر برق د بندونه دی هوایي میدانونه دی لوی سړکونه دی لوی زیربناوي پروژې دي یعنی دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره د ملا د تیر زیاتو لري دا یو ډېره ښه خبره ده چې یو نوی زیربناوي به دی راکړي بل زمونږ د دینه غوښتنه دا و چې تاسو چې هټامي سکتور ته یو څه خاص د روغتیا سکتور ته یو خاص توجه وکړي هغه کې توجه شو هغه ته اضافه پیسې ورکړل شي او ان شاء الله موږ په سکتور باندې باور هم لرو چې هغه مستفول هم شي او په ځمکه باندې ورته ډېر سخت الکیلی دل کیږي دغه شان ته دراسازي د دوړو د ټولګټو د وزارت او د کلو د پراختیا وزارت ډېر موثرترینه برنامه راځي د افغانستان د سړکونو هغه نت ورک چې کوم دی یا ساتره د پاره باندې کار روان دی ډېر موثرته ورمن مسله دې کې پاره کې اضافه پیسې پکاره
بله انجینر صاحب بله بله او بخی د رپورت له قرار داره او یا میلیونه په بودیجه کې زیاتواله راغې چې دا اوس تصویب شوی ده کنه په نوې بودیجه کې یعنی او یا میلیونه زیاتواله راغله
او یا میلیون ډالر 70 میلیون ډالر
بله زیاتواله راغله خو د متوازن یعنی د نامتوازن والی د کابل د بودیجه دوه ځلې رد شوم و خو د متوازن والی د پاره چې بودیجه متوازن اوس تصویب شو بودیجه متوازنه جوړه شوې ده تصویب شو ټول خبره په تطبیق کړه ولسمشر غنی په خپل خبره کې کله چې بودیجه ولسی جرګې ته تلل دا خبره کړې و چې د بودیجې د معقول مصرف د پاره کچیرته د معقول مصرف نشي نو شاید د وزارتونو یا د ادارو بودیجه راکم کی چې دوی په معقوله توګه بودیجه نه مصرفي اوس ټول خبره په دې کې ده چې د ظرفیتونه څومره موجود دي بودیجه متوازنه تقسیم شوه اما په مصرف کې څومره تاکید شوه ده همداسې چې د بودیجې په توازن کې تاکید شوه ده ولسته د اسانتیاو د برابرولو د خژوند برابرولو په برخه کې څومره متعهد ده د ولسی جرګه او وزارتخانو باندې به ساس فشار سي چې بودیجه سم مصرف کی
یعنی دا مستاسو خبره سره زه اتفاق کوم او تر ډیر حد پورې لومبای زبا یو وضاحت وکم هغه دا چې بودیجه دوه ځل نظر شوی یو ځل رد شو او دویم ځل
مشانو جرګې د خوان
دا وخت دویم ځل راګرین شو
مشانو جرګې ځل رد بله بله
خو خیر هغه ته په اجرایوي پارلماني جبه کې رد نشو ویلې هغه یې تایید خو به هر حال
مقصد نه و تایید کړي
د سوال د سوال اساسي دغه ته جوړه د پښتنه ته
بله
چې د معقول مصرف په اړه کې یعنی تاسو واقعیت یو ډېر مهم ټکی ته اشاره وکړه دغه تیرو شلو پنځه شورو چې موږ حکومت سره په ګډه باندې د هر بودیجوي واحد سره د نږدې نه کار وکړو زمونږ او د هغه په ګډه باندې همدغه اساسي ټکی دا و چې زمونږ طرفه تل زیات فشار وو چې د مصرف میکانیزم څنګه کولای شي دغه تیر چې تاسو دا څه و چې د تیر د یو پروژې چې په برسي شو دا هغه به تیز مصرف وځي هم څنګه دی په هغه نور میزه په پیسې چې ولري یمال ته څه ده زنه پروژې دا چې چې تاسو باندې وینه نه وینې نه وینې په مصرف کې ده البته پیسې کمې یعنی دا هغه مشکلاتو چې موږ په کار وکړو موږ تر کوم حدا پورې چې موږ ودی ته ورسېدو په دې کې موږ تر ډېر حدا پورې اصلاح راوسته باقي ایواز دغه شانت اقتصادي نه متوازن کیږي کوم دی یعنی غیر انډولتیا چې ده دا یو فاکتور دی نور د ډېر خبرې دي ګور ظرفیتونه دي تاسو باور وکړئ چې مونږ په اکثره ادارات چې بررسی کول مونږ په دې نتیجې رسیدو چې په اداراتو کې ډېر زیات خلک شته چې د هغه لپاره کار نشته او ډېر زیات کار شته چې د هغه لپاره یو سلانه دی نه لري یعنی ډېر غټ غټ وزارتونه دي چې التا او دا بیا زی په بیوروکراسي پورې پاغه سنټرلایز او هغه مرکزی او هغه بنیادی چې هغه په خوانې بیوروکراسي پورې تړاو لري چې اوس هم زمونږ په اډمنستریشن یا زمونږ په اداره کې وجود لري هر سند جی مقف فرد واحد تاغی امزا کوي
بله.
د پخوانه دا شی دی ظرفیتونو په تشکیلاتو کې ډېر زیات مسایل لري اداراتو امنیتي انتهایي زیاتې ستونزې دي او ډېر زیات چیلنجونه دي دغه شانته د ډونرانو سره په ژبه باندې پوهېدل او د هغې تعهداتو ته اهدافو ته چې کوم د هغې ایښي دغه پروژې دغه دپاره هغې سره په هغه ژبه باندې کار کول یعنې هغه کدرونه مونږ په هغه کچه باندې نه لرو تاسو باور وکړئ مونږ د دې مشکلاتو سره مخ یو او دې ځل چې حکومت ډېر زور وکړو 50-50% پورې دا وکړل شو کنه بل دا خو لا اوس مونږ په داسې حالات کې په اقتصادي ډګر کې چې مونږ تنها د بودیجې یا مصرف لرو یعنې مونږ هغه دغه ته نه ځو ده
بله
هغه کوم کیفیت ته مونږ په لال په دې وخت کې د کمیت خبره کوو لا کیفیت باندې مونږ اکثر یعنی په هغه کچه باندې چې د اړتیا بل کېږي مونږ فکر نه دی کړی مونږ کار نه دی کړی چې هغه یعنی زمونږ اساسي وظیفه باید مونږ
اجازه را کوم دلته به د عبدالرحیم صاحب نظر به واخلو
بله جناب عبدالرحیم صاحب اگر شما بر ما اول خو چند موضوعی را که جناب وکیل صاحب فرمودن سر جو شما یکمی روشنایی پرتین و علاوتن بگوین که افغانستان به تدریج باید به طرف خودکفایی بره و تمام بودجه خود از منابع داخلی تمویل کنه. چقدر افغانستان از دی بودجه متوالی پشت پی در پی به این مرام یا این هدف نزدیک شده که از منابع خود افغانستان این بودجه تمویل شوه و آیا شما مطمئن هستین که جامعه بین المللی با کمک‌های خود به می شکل بر افغانستان برای سال‌های آینده دوام میده؟
خب قبل از اینکه در سوال شما جواب بدم یک موضوع اسلام میکنم درباره مقدار بودجه که بحث شد به شکل مجموعی 429 میلیارد افغانی است که 268.4 میلیارد افغانی بودجه یابی و 161 میلیارد افغانی بودجه انکشافی است. اگر قبلا اشتباه گفته باشم اصلاح شمید. در قسمت سهم حکومت افغانستان و منابع داخلی ما در بودجه ملی افغانستان با گذشت هر سال دیدگاه حکومت افغانستان است که با بلند رفتن عواید ملی از یک سو سهم ما در بودجه ملی افزایش پیدا کنه و از سوی دیگه اتکای ما از جامعه جهانی کم شوه یعنی پایین شوه. به خاطر از اینکه دیدگاه یا موحدت حکومت افغانستان این نیست که در سالهای سال ما منتظر جامعه جهانی باشیم، بلکه دیدگاهی است که با گذشت هر سال دراخ عواید ما بلند بره و ایسا ایسا مستند خودکفایی را که ما برای ملت افغانستان هم تقدیم کردیم برای جامعه جهانی هم تقدیم کردیم به اون سند برسیم. در سال 1395 سهم ما از طریق بودجه ملی افغانستان 30% سهم منابع داخلی ما بود، 70% سهم جامعه جهانی بود، در حالی که در سال 1395 مجموع عواید ملی ما 122 میلیارد افغانی بود، یعنی از حدث تعیین شده که 104 نبود ما 8 میلیارد بیشتر عواید داشتیم. اما در سال 1394 در سال 1395 عواید مجموعی ما 165 میلیارد افغانی بود، در حالی که هدف تعیین شده که در سند بودجه ما درج کرده بودیم 132 میلیارد افغانی بود، یعنی نسبت به هدف تعیین شده 33 میلیارد افزایش ما داشتیم افغانی. افزایش از این خودش باید تعریف شد که سهم ما در بودجه ملی افغانستان بیشتر شد و در بودجه سال 1396 ما در حدود 38% از منابع داخلی خود تمویل کردیم، بقیش توسط جامعه جهانی. و در تایید حرفای انجینر صاحب وکیل صاحب، ما بالا یک مکانیزم مشترک هم کار میکنیم. قبلا هم اشاره کردم که این مکانیزم ما مثل مثلث 3 ضلع داره. یک ضلعش وزارت مالی افغانستان از بود تمویل مالی یا فراهم نمودن امکانات مالی هر آنچی که در بودجه ملی وضع شده، ضلع دیگه ادارات بودجوی یا واحدهای بودجوی است که هر تعهدی که کردن در قسمت مصرف بودجه تطبیق پروژه ها اونا مکلفیت خود انجام میدن، و ضلع سومش امی وکلای معزز افغانستان است که صدای مردم را برای ما آوردن، صدای مردم را ما در بودجه ملی جابجا کردیم. یعنی این سه بخش با هم مشترکم کار میکنه که وظیفه اساسی خود ما انجام بدیم، که وظیفه اساسی ما همون تطبیق بودجه ملی افغانستان بر اساس اصل مؤثریت و مثمریت است. و در قسمت از این که شما اشاره کردیم که اعتبار جامعه جهانی بالای حکومت افغانستان یا تداوم کمک‌هایشان به حکومت افغانستان، شما بهتر میفهمید اگر رابطه امروزی جامعه جهانی را با دیروز شما مقایسه کنیم، به مراتب خوبتر و بهتر است. و دلیل خوبی شما می است که ما نظر به دستاوردها و فعالیت‌ها و برنامه‌های خود در جامعه جهانی ثابت ساختیم که حکومت افغانستان موضوع را بالای اراده نمانده، بلکه عمل کردیم و این نتیجه عمل ماست. ولی به مقابل تلاش ما این است که آهسته آهسته خود ما بتوانیم بودجه ملی خود از منابع داخلی خود تامین کنیم. اما رسیدن به این هدف چیزی نیست که آدم برای یک سال و دو سال و سه سال انتظار داشته باشه، ولی به شکل طویل مدت دیدگاه و هدف معنی است که به این رسیم.
بله، یکی از مشکلات عمده وزارتخانه ها نبودن ظرفیت هاست. آیا در بودجه فعلی کدام مقدار پولی برای بلند بردن ظرفیت ها در وزارتخانه ها پیش بینی شده تا آنها بتوانند این بودجه را به قدر کافی مصرف کنند؟
در قسمت مصرف یا ظرفیت واحدهای بودجه‌ای وکیل هم اشاره کرد، با تایید حرفایشان، دو حالت وجود دارد. یک حالتی است که خوشبختانه بعض ادارات ما داریم که گراف مصرفشان در سال 1395 خود بود و این به معنی از این است که اینجا ظرفیت وجود داره، اونا میتونه که مصرف کنه که ادارات مختلف هست به شمول وزارت مالیه، انکشاف دهات، صحت، زراعت و بعض ادارات دیگه. اما بعض ادارات وجود داره که از این حقیقت ما چشم پوشی نمیتونیم، در قسمت ظرفیت اونا مشکل دارن. دو را ما ایجاد کردیم، یک رایی که بعض تحصیلات ما فراهم کردیم در بخش اجرای سختی، در بخش ارتقای ظرفیت که وزارت مالیه مشترکم با اونا کار میکنه از طریق سیمینارها و ورکشاپ ها. و کار دومی که مصرف از اینا هم در شروع سال مورد بررسی قرار میگیره، هم در وسط سال مورد بررسی قرار میگیره و هم در آخر سال. یعنی یک رقابت سالم بین ادارات ایجاد شده که در کنار دیگه مسائل کنار ارزیابی میشه، یک اصل ارزیابیشون همین گراف مصرفشونه و ما که در از اونا امکانات مالی فراهم میکنیم، در کنار دیگه مسائل اولویت ها ظرفیت از اونا را نیز در نظر میگیریم که مطابق کردیم باز درشان امکانات مالی فراهم کردیم در بودجه ملی.
خب، یک چیز موضوعی که بسیار زیاد مهم است در افغانستان سطح بیکاری است، خصوصا در میان جوانان، و مشکلاتی که از بیکاری بر افغانستان خلق میشه، نه تنها از لحاظ دهشت افغانی بلکه از لحاظ فرار مغزا و هم. آیا در این بودجه تا کدام اندازه کوشش شده تا وزارتخانه بتانند سطح استخدام بلند ببرن و این سطح استخدام نه تنها سطح زندگی مردم بلند میبره، بلکه از لحاظ سیاسی و از لحاظ امنیتی هم افغانستان کمک میکنه؟ تا کدام اندازه کوشش شده که سطح اشتغال در افغانستان بلند برده شود؟
خوشبختانه پروگرام ها یا برنامه هایی که در بودجه ملی افغانستان ما جابجا کردیم، البته از سکتورهای مختلف بالخصوص سکتور زراعت و سکتور انکشاف دهات، به این پروژه یا برنامه های است که با تطبیق از او نه تنهایی که ما بر صدای مردم رسیدگی میکنیم، نه تنهایی که یک تسهیلات در یک منطقه یا در یک قریه ایجاد میکنیم، بلکه بالمقابل برای جوانای از اینا نیز در قسمت اشتغال دهی کار میشه. یعنی برای از اینا امکانات کار مهیا میشه. یک موضوع و دوم موضوعی است که تلاش حکومت همی است که برای جوانا در داخل افغانستان امکانات اشتغالزایی فراهم کند، چون همی جوان است که انجن افغانستان را به طرف بهبود در حرکت میرد. دیگه این موضوع در بودجه ملی افغانستان طبعا در نظر گرفته شده. پروژه ها و برنامه های ملی که تطبیق میشن در کنار رشد اقتصادی، در کنار بهتر شدن وضعیت فعلی افغانستان، یک اصل اشتغالزایی هم به او دیده میشه که مد نظر گرفته شده.
بله، مننه عبدالرحیم زای صاحب. انجینر صاحب کمال، یو څه موده وړاندې وو وزیران په دې باندې د ولسی جرګې لخوانه د سلب اعتماد رایه واخیستله چې انکشافي بودیجه یې سمه نه وه مصرف کړې د وزارت خانو. تیرو ته په کتو د یو کال نه بل کال ته کله چې بودیجه تصویبیږي څه نوې تګلارې لري ولسی جرګه چې وکړی شي هغه د دې سبب شي چې په وزارت خانو باندې اگر چې په یو رقم مې دا پوښتنه مخکې مطرح کړله بیا هم د وو وزیرانو برطرفي وبخي د وو وزیرانو ته د سلب صلاحیت رای ورکول د ولسی جرګې نه خوانه دا به وړه خبره نه وي په دې شرایطو کې د افغانستان یا د بل وزیر انتخاب یا ټاکل. نو فکر کوي چې دا به راتلونکي کال د پاره د ولسی جرګې د خوانه په کابینې باندې یو ډول فشار وي چې باید اتمن بودیجه په سمه توګه لازمه توګه د ولسونو په خوښه او په معقوله توګه مصرف شي.
یقینا یعنی دغه څه موده وړاندې دغه وو وزیرانو نه د اعتماد رای اخیستنه دا په خپله باندې د ملت د خوانه یو ډېر لوی پیغام دی حکومت ته چې که چېرته یعنی موږ د بودیجې په مؤثره او په سمه توګه باندې تطبیق کې جدي یو او د دې موږ غوښتنه کوو د دې موږ پوښتنه کوو او موږ ټول هغه قانوني صلاحیتونه چې موږ یې په واک کې لرو دا موږ بار بار ویلي چې دغه خپل مظلوم او بیچاره ملت ته د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزښت کولو په خاطر باندې دا ټول کوم اختیارات چې موږ لرو قانوني دا درنه په کار اچو او د دې موږ جدي یو چې موږ غوښتنه کوو تاسو بار بار کوئ چې هر ورځ د عمومي غونډې په امتیازي وخت کې دا غوښتنه کیږي د حکومت نه چې دا موضوع حل کړي ته د پایټ کې کېږي او ممکن نو خلک ماري بيګه یعنی په دې کې موږ چا باندې یعنی د خپل اولس په سر باندې د خپل اولس ته د خدمتونو وړاندې کولو چې پاره کې په هنه دا او صحت دی او د سکلو په دې وخت دنیا دی او د ضرورتونه دي هغه وړاندې کولو ته پاتې راځي هغه کې څو روس پر راځي هغه د څو نشي کولای موږ په هغه باندې د تبدیلۍ او د سلب صلاحیت غور او فکر کوو په دې کې موږ جدي او حتما دا کار کوو.
بله انجینر صاحب کبال یو موضوع چې تل د ولسی جرګې د خوانه د بودیجې د تصویب په وخت کې ذکر کیږي هغه د بودیجې د توازن موضوع ده. افغانستان شرایط څومره متوازن دي چې دې ټکی باندې باید ډیر ټینګار وشي د قانون د مخې دا سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل چې بودیجه باید متوازن وي ولایاتو باندې سمه تقسیم شي یا څنګه چې تاسو پوهیږئ چې باید په کوم پرنسپ دا تقسیمیږي یا څنګه رقم ستراتیژي باندې دا تطبیقیږي هغه جدا موضوع ولې اوسنی شرایطو ته یو استثنا حالت وي په افغانستان کې بیا هم د قانون د مخې هماغه توازن په نظر کې باید ونیول شي چې یو ملک کې کا ارامي او اس د سیو حالت سره مخ نه لکه افغانستان چې ما څه تطبیقیږي یعنی شرایط څومره په نظر کې نیول کیږي.
تاسو یو بل ډېر مهم ټکی ته اشاره وکړه چې دا په اصل کې یو ډېر تخنیکی موضوع ده ډېر پیچیده او مغلق بحث دی یعنی دا تاسو اتفاق کوم چې تاسو وایئ چې په مجموعي کې د هیواد په کچه کې په هر ډګر کې توازن توازن باندې څومره تاثیر لري او څنګه دغه مراد کېدی شي یعنی دا یو ډېر عمده پوښتنه ده خو زه دلته د وکیلانو د خوانه چې هغه عمومي طور باندې یو مطرح کېږي مثلا زه د کندوز وکیل یم د بل چا ولایت د ځکه نه یادوم چې څوک خفه نشي کندوز د ځل سقوط وکړ نسبت نور وزیر ته نور حالت ته کندوز ته باید ډېره توجه وشي او په دې ته بالخصوص د کندوز باید تازه ته ډېر روانې ته باید ډېره توجه وشي او هغه چې زه په حیث د خپل ولس د نماینده هلته څومره ضرورت وي که یو ممکن هدف پورې په ډېر اخلاص صداقت باندې دغه مطرح شي حکومت دې ته یو هدف پورې جواب وایي ما دپاره دا توازن دی ما دپاره دا توازن دی یا زه یو نور ولایتونه نه یادوم خو دوه درې ولایتونه داسې و چې واړه واړه ولایتونه دي او وروسته پاتې ولایتونه دي تاسو باور وکړئ هلته درې څلور پنځه پنځه څلور څلور ډېرې بنیادي او ډېرې کلیدي پروژې د ولس لخوا نه مطرح شوې هغه د پامه غورځول شوې یعنې د هغه ولایت د وکیلانو دپاره هماغه د توازن خبره وه چې ورو یو پرمختللي هېواد ولایت ته شل پروژې ورکوي دېرش پروژې ورکوي زه خوشحاله یم پنځوس نور هم ورکوي خو ما ته هم یو لاس راکړه کنه د وړوکې ولایت یعنې دا زمونږ دپاره یعنی یو هغه په عمومي توګه باندې د توازن یعنی د وکیل صاحبانو دپاره په دغه شان حالاتو کې دا خبره ده خو که چېرته موږ تخنیکي توګه باندې توازن ته راشو
بله بله انجینر صاحب
بله
بله، یو لنډ جواب کمه ربانیو کې چاوریدونکو منتظری تاسو د قندوز موضوع ذکر کړل. قندوز سید چې بیا رغونې په برخه کې بتر ټولو ولایتونو ډیره ارتیاي ورته چې بیا ورغول شي، ډیره برخه خراب شوي، ټول د قندوز خر د سقوط شایدان پارال ور سره د پروژو د تطبیق سره، یا دا چې بودیجه ورته باید ډیره ځنګل شي، استثنا ورته قائل شي چې پروژو تطبیق لپاره یو څه بودیجه ډیره ورته ضرورت ده، ور سره د امنیت په برخه کې څومره تاکید کیږي، یا یوازې د بودیجې د توازن په برخه کې دا تاکید کیږي چې د بودیجې په ډیروالي تاکید کیږي؟ د بودیجه خو بیرته تطبیق او مصرف غواړي، او هغه امنیت او شرایطو ته ضرورت لري. د تطبیق شرایط څومره په نظر کې بیا ورسره نیسي همزمانه؟
یو وضعیت داسې موجود و چې حکومت به په ځان له ځانې باندې په یو منطقه کې د کار کولو کوشش کاوه، او دا ضرورتونه نه محسوسول چې هلته مثلا د ولس سره د نږدې نه کار وشي، د ولس د نمایندګانو سره کار وشي، هغې په خپلو خلکو کې کار وکړي، د دغه زمینې سازۍ جوړولو دپاره دغه دپاره. زه تاسو ته یو مثال دیم، او هغه پروژه د تطبیق مرحلې ته لاړه شي، دې باندې فکر نه کېده اوس په دې باندې خوشحاله او الحمدلله حکومت دغه ټکي ته اوس متوجه دی. ما په خپل کاري کمیشن کې څو اکثره وزیر صاحبانو ته او د بودیجې واحدونو مشرانو ته به ما دا خبره کوله چې تاسو دا وزیر صاحبان خو د ولسه د دې په امنیت راوستلو کې په نورو زمینې سازۍ کې ښکېل کوي، او دا خبره چې ورکوي. زه تاسو یو مثال دیم، په قندوز زمونږ د دشترچي دغه چېرته چې زه خپله پیدا شوم، دغه ولسوالۍ د پیر سړک موضوع وه، او تقریبا په اکثریت منطقو کې په سیمو کې مخالفین هلته حاکم وو. خو موږ به وجود ددې چې کله ما په خپله ژبه باندې د ولس په ژبه باندې د ولس ته خبره وکړه، او د هغې نه مې د تضمین ضمانت او ګارنټي واخیسته، د هغې نه مې اندګان راوستل دلته وزارت ته، حکومت ته مې یو نوی ضمانت واخیسته، خلق لال هغه پروژه تقریبا موږ نیمه 50% پورې تطبیق کړه شوه. یعنې هغه هېڅ قسم امنیتي ستونزه پکې پیدا نه شوه. یعنې دلته ضرورت د دې لیدل کېږي چې منګه حکومت او ولس او د ولس استازي مخننه دا په شریکه په ګډه باندې دغه زمينه تعزيه د لپاره هڅه کوي، په لري خلاصو د دقت باندې خپل رول ادا کړي، او دغه لپاره کار وکړي په ولس کې، په خلکو کې. دا یعنی تر ډېر هدف پورې موثره ثابت کېدای شي، او دته اوس حکومت متوجه شوی دی، موږ هم د لپاره ما دی موږ نور یعنی دا موږ یو داسې دمد نه چې دغه زمينه تعزيه کې موږ خپل مثبت رول یعنی ورته هدف خلکو خاطر باندې یعنی ادا.
بله، خب
با فکر ماله
با اوریدون کتاتو
با شنوینده ها میریم. خود فکر میکنیم هنوز ما شنوینده در خط نداریم. خب جناب عبدالرحیم زین صاحب، به نظر شما برای ای که در افغانستان زیربناها به صورت اساسی اعمار شود، تا کدام اندازه به زیربناها توجه شده؟ یعنی این زیربناهای عمده که در سال آینده مالی سر از کار صورت خواهد گرفت، از کدام نوع می باشد، و این بیشتر در قسمت بلند بردن عواید افغانستان چقدر موثر است؟ تا جایی که دیده میشه سر سکتورهای دیگه مثلا از قسمت صنعت و معادن کدام ذکر در گزارش ها دیده نمیشه؟ سر مسئله انکشاف سکتور معادن و صنایع تا کدام اندازه تاکید صورت گرفته؟
بله، عبدالرحیم
زاده شما در جریان هستید که وقت لرم؟
مهربانی.
بله بفرمایید. بله بفرمایید، صدای شما شنیده میشه، بفرمایید.
شما در جریان بودجه ملی افغانستان در کنار دیگه مسائل یک توجه اساسی بالای زیربنای افغانستان هم صورت دارد، یعنی تقویت سکتور انرژی افغانستان، تقویت خط ریل، میادین هوایی. این از جمله موارد است که تحت عنوان زیربنا در بودجه ملی افغانستان در نظر گرفته شده. یک، و از این هم شما در جریان هستید که قبل از کنفرانس بروکسل حکومت افغانستان توانست پلان ملی تقویت زیربنای افغانستان نهایی بسازد و او را در نشست بروکسل برای جامعه جهانی ارائه کند. یعنی تقویت زیربنا، برنامه ریزی به خاطر تقویت زیربنا در رأس کارهای حکومت افغانستان به خاطر قرار دارد که امی تقویت زیربناست که ما را در قسمت رشد اقتصادی
و در قسمت یک افغانستان خوب و بهتر کمک میکنه، چون بالای عواید افغانستان مستقیم هم تاثیر داره، یک منبع بهترین عایداتی برای افغانستان نشانی تفکیت خطاهم برق میادین و دیگه موارد. و در قسمت معادن شما اشاره کردیم، معدن طبعا یک منبع عایداتی برای حکومت افغانستان است و رهبری حکومت افغانستان به خاطر مدیریت بهتر معادن افغانستان خود پروگرام و برنامه دارد و در قسمت ما را همکاری کنه، هم معادن افغانستان به شکل درست اساسی مدرس شده و ضمناً گراف عواید ما از ادرس معادن افغانستان بلند بره. ما در تلاش ازی هستیم که در کنار منابع موجودی که ما تحت عنوان منابع عایداتی افغانستان داریم که مالیات افغانستان است، گمرکات افغانستان است، دیگر توجه اساسی حکومت بالای ازی است که چطور سکتور خصوصی افغانستان تقویت پیدا کند. بخاطر ازی که به هر اندازه که سکتور خصوصی افغانستان تقویت پیدا میکند، این به معنی تقویت نظام اقتصادی افغانستان است و به این خاطر در وزارت مالی افغانستان یک اداره جدید تحت نام دیدی یا اداره عامه خصوصی یک اداره ایجاد شده که مشترک هم به سکتور خصوصی کار میکنه، توانایی و ظرفیت که حکومت افغانستان داره، توانایی و ظرفیت که سکتور خصوصی داره، مشترک هم در قسمت سرمایه گذاری در قسمت تطبیق پروژه های ملی کار میکنن که هم به نفع سکتور خصوصی افغانستان است و هم به نفع حکومت افغانستان است. امید طرح یا امید میکانیزم در دیگر کشورهای دنیا هم تطبیق شده و نتیجه خوب داره. یک تعهد ما هم با مردم افغانستان بود، هم با جامعه جهانی بود که عملا ما بالای مشارکت خصوصی آمه کار شده.
بله.
این دیگر در قسمت تحصیلات در سکتور خصوصی هم کار شده.
عبدالرحیم صاحب، کله چې بودیجه نو منل شوی یا تصویب شوی نو د ولسی جرګې د خوانه، نو یو دلیل به کدام ول شوی د زنو وکیل صاحبانو د قول نه چې په بودیجه کې اکثرا د حکومت اړتیاوې په نظر کې نیول شوی وي نه د ولس. اوس د ولس د حکومت اړتیاوې رالګې شوی چې بودیجه ډیره شوه اوس، او کنه د ولس اړتیا په کې ډیره په نظر کې ونیول شوه؟
ګوره، بودیجه لکه څرنګه چې یو ملي سند ده، نو طبعا د ولس غږ باید پکې ښکاره وي او د ولس د غږ پر اساس باید انتخاب شي. دوه ډوله پروګرامونه شتون لري، یو خو د اساسي قانون پر اساس د بودیجې جوړښت دا د حکومت دنده ده چې دا باید ترسره کړي، ځکه چې تخنیکي مسله هم ده، تخصصي مسله هم ده او د امکاناتو موضوع هم ده. خو مونږ سږ کال د لومړي ځل لپاره داس یو فرهنګ رامنځته کړ چې د تیرو کلونو سره متفاوت و. هغه فرهنګ په دې معنی څه چې د افغانستان د حکومت امکاناتو کوم پروګرامونه او برنامه چې طرحه شوی وي، دغه مو د افغانستان د ملت استازو ته وړاندې کړ. دې سره مو بحث وکړ چې دغه د حکومت امکانات، دغه برنامه د دغه سند د لا پیاوړتیا لپاره ستاسو نظریات اخلي.
بله،
دوی هم د خپل ولس غږ له موږ سره ورسول. هغه ملي برنامه چې د حکومت لخوا طرحه شوې هغه په خپل ځای په کوچنیو مواردو کې، په کوچنیو پروژو کې لکه که د مکتب مسله دي، که د ښوونځیو مسله دي، که د کوچنیو سړکونو مسله دي، دوی د خپلې سیمې هغه اړتیاوې انتقال کړ، مونږ ته مشترک هم مونږ سره کار وکړ. یعنی د خلکو غږ لپاره دوی وسیله شول چې حکومت ته ورسول. نو موږ بیا هم تاکید په دې کوو چې د افغانستان ملي بدونه، د افغانستان د حکومت د امکاناتو، د افغانستان د اوسنیو شرایطو او د افغان ملت د اړتیاوو پر اساس جوړه شوې ده.
بله،
تر څو په پلي کېدو سره موږ یو مضمون ولرو.
بله، عبدالرحیم صاحب، تاسو خپله د سږنۍ بودیجې چلا اوس تصویب شوی دا کامیابی و ناکامی او پلی کېدل د ټولو پروژو تطبیق او پلان جوړول او په کومه تګلارې به دا تطبیقي ستراتیژي به پکې څه پراته د خبرونه، دغه یو ګټ کار د ولسی جرګې او د مالی وزارت چې هغه د بودیجې د تصویب لپاره یو څه پیشنهادونه لرل او تاسو مې وی چې د ولس غږ مونږ ته د ولس نمائندګانو د ولس غږ مونږ ته ورسو او د اولویتونو ضرورتونو په اساس مونږ د بودیجې جوړ کړل بیرته ولس اساس ته وسپارل او دوی تصویب کړل. دغه مشترک کار او یو د بل نظر منل یعنی د خلکو د استازو او د حکومت د غږ اوریدل دغه مشترک کار دغه ګډ کار او د ولس غږ ته مثبت ځواب ورکول څه فکر کوئ چې د 1499 کال بودیجه به څنګه چې لازمه ده او څنګه چې غوښتل کیږي هماغه څه به تطبیق شي او یعنی بریالیتوب ته به دغه مرحله ورسیږي؟
دا څو پیغام لري هم د افغانستان د ملت لپاره او هم د دواړو قواو لپاره. یو مسله دا ده چې د بودیجې تصویب د افغانستان د مالیې وزارت چې د حکومت لخوا او د پارلمان د استازو سره کار وکړ مشترکه دا خپله د دې معنا ورکوي چې د اجرایي قوې او مقننې ترمنځ همغږي شتون لري، یو د بل تر څنګ ولاړ دي او ټول ملي منافع ورته نسبت شخصي موارد ته ترجیح ورکوي. یوه مسله دویمه مسله یو بل موضوع ته زه اشاره کوم چې نن د افغانستان د مالیې وزیر د پارلمان د استازو لخوا استنلیک ترلاسه کړ. دا خپله د دې معنا ورکوي چې همغږي رامنځته شوی د وکیلانو د خلکو غږونه اورېدل شوي دي او موږ یې هم مشترکه سره کار کوو. مخکې ما اشاره وکړه چې اوس زموږ اساسي دنده شروع کیږي او هغه اساسي دنده مو دا ده چې ملي بودیجه د مؤثریت او مثمریت پر اساس، د شفافیت پر اساس، د حسابدار کولو پر اساس چې هر اداره مکلفیت لري د دغو اصولو پر اساس تطبیقیږي. په دې برخه کې موږ هم جوابدهی یاست ملت ته، اړوند ادارې هم او د ملت استازي هم. موږ به د مالي چارو په برخه کې همکاري کوو، اړوند ادارې به خپل پروګرامونه په منظمه توګه هغه تطبیقوي او د ملت استازي لکه څرنګه چې بودیجې د تصویب په برخه کې د حکومت سره همکار پاتې شي،
بله
کېدو په برخه کې هم دوی له موږ سره همکار پاتې کیږي او د دوی همکاري اړینه ځکه ده چې دغه پروژې دغه برنامې د دې په سیمه کې یا د دې په کلي کې په دې کې نو تابان د دې شتون د دې د ردل لمن سره او د دې ملاتړ د تطبیق په چارو کې هم لازم درم کی.
بله ادرم زه سب کې د شاوریدونکو سره هم دا پښتنه ای چې همیشه د فساد موضوع د اوریدونکو او د ولسونو په ژبه ده. د شفاف مصرف د بودیجې د شفافوالی د شفاف مصرف په اکله څه تضمین موجود ده تر کوم ځای چې مسولیت حکومت ته راځي کیږي څومره به جدي پاملرنه نوشي دی برخه ده؟
فساد سره د مختلفو برخه کې موږ لومړی د افغانستان خلکو ته متحد یاسي د بل مقابل نړیوالې ټولنې ته هم تاسو به احتیاط وکړئ چې په دې تیرو دوو کلونو کې کله د افغانستان مالیې وزارت تاسو ته خبرې کوم زمونږ د عوایدو لوړوالی خپل د ښکارندوی ده چې فساد سره مو مبارزه کړې، اصلاحات مو راوستي او د غیر قانوني کړنو مخه مو نیولې. یو موضوع او که د حکومت په کچه بحث وکړو د عدلي او قضایي مرکز رامنځته کول، د یاد مرکز له لارې د دوسیو څېړل، عدلي او قضایي چارې پر مخ وړل، دا بیا هغه بل غټ کار دی چې موضوع د ارادې په کچه نه ده پریښې. درېیمه مهمه موضوع دا ده چې د پروژو د تطبیق په برخه کې دا چې موږ د مالي چارو مسؤلیت په غاړه لرو نو تر هغه پورې چې موږ په کره اسناد شواهد د کار پرمختګ په برخه کې اسناد وړاندې نسي د یوې ادارې تخصیص په هیڅ صورت نه اجرا کیږي. تخصیص په هغه صورت کې اجرا کیږي چې کره اسناد او شواهد شتون ولري، دغه پر اساس د پاتې برخه تخصیص اجرا کیږي. دا د دې تر څنګ وکیل صاحبان هم کولای شي موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو موږ مشترکاً هم اجرایه قوه هم قانونیه قوه مشترک هم موږ سره کار وکړو د فساد مخه ونیسو او د مؤثریت او مثمریت موضوع په اصل کې تطبیق کړو.
بله مننه.
بله انجینر صاحب کمال، اینجا دو سوال مطرح میشه. یکی که تشخیص درست ضروریات مردم در دهات و قصبات و ولایت افغانستان چگونه صورت میگیره؟ آیا اونجا کسانی هستند در ولایت که با نماینده های ملت یک جا در تشخیص و ترتیب ضروریات و احتیاجات مردم همکاری میکنن، برای زی که اونجا شاید ضروریاتی باشه که با اون مردم رسیدگی کرده نتانن و یایی که او را اصلا تشخیص داده شده نتانن. یکی مسئله. دومی که اکثرا بالای نماینده ملت ای انتقاد وارد میشه که اونا منافع ملی را بر منافع کوچک محلی خود ترجیح میتن. به نظر شما در این بودجه تا کدام اندازه منافع ملی افغانستان بیشتر در نظر گرفته شده نسبت به ای که بعضا کوشش کردن که ای پروژه ها بیشتر محلی و نفش برای یک تعداد محدود برسه؟ یکی. دوم، مسئله تشخیص ضروری و نیازمندی های مردم چگونه صورت میگره؟
دا چه تاسو پویگی چه ده دولت پا کچه بانی ده اولس سره ده طول نمیزدی خلق ده اغی استازی دی ده اولس نمانده داندی.
بله.
او اغی تا پا دقیقه طول بانی ده خطول اولس ستونزی زورتونه او مشکلات در هر چانه تا اول قدم که در هر چانه مخی معلومه گی. نو در دغه در پاره در دغه در مرفوق اول در پاره منگا یعنی پا اول زلبانه پا دیر لسو شپگ نوی ملی بودیجه که پا دیر ملی روش یبانه منکار وکر در حکمت سره او دیر بنیادی پروژه چه آغا یعنی پا دیر متوسطه مصرف بانه خلقو تا دیرو خلقو تا دیرو لسته پا موسطره توگه بانه خدمات او بنیادی خدمات ارزه کهی یا ولنگی کهی. یعنی من پا دیر بانه کار وکه او در بودیجه چه زن منش و من دغشان تا کار تا دیزت پام بکه. بل خبره داره چه تصور پوره چه ما پا خبره یعنی پا هست یه دوست شخص چه زیاد پا دیر که داخلو ما چون زده کمیسون مرستیلیم ما ده هیچ وکیل سیب نه داشی پا خبال شخصا الله پاک پسر بانی حاضر و ناظر ده چی داشی که مروحیان دل دل چه اغا خبال شخصی منافی مسکی کلی دی منی منافو تر دل شوه ده و زیلی چی نه دل سنه منم او دا برا تکه نه داشی کم کار نده شوه. خبری کی گی پا هر طولانه کی کی گی او هر قسم خلکو پسی کی گی او پا هر چا پسی کی گی او دا در طولانه یعنی زمان دوستاسو در کلتور یا برخ و یا عرف و عنانات گزده بریدیشی در حالت که خلق خبری که دایواز دو تنازه که خلق کهی. خو ترسو پوری چی زمان گا یو اساسی گوختنه پر حیث در ملت در نمیندگان و داوه چی من حکومتنا اساسی زیربنایی ملی پروژه گوخته چی داگه زمان ملی اقتصاد تا در ملت تیرو گرزی او اغا حکومت آخری تلبیکو یو یعنی در زمان گوختنه و او بل خبره داره چې مثال ته یو دارم چې مثلا یو وکیل سر ده د هغه په کلی کې د هغه په منطقه کې یعنی یو خونځه ده د نجونو د ماشومانو د هلکانو هغه نشته هغه خراب ده. نو یعنی وکیل سر که چېرته د دغه خونځي د جوړېدو غوښتنه کوي نو دته د څوک د شخصي منافع او د مطرح کېدو نوم نه ورکوي او دا د هر وکیل بنیادي حق ده او دا یعنی عرف ده بین المللی سیاست که داشتیان مطرحی اکثر وکیلان تخبول حلقو تخبول منطقو در پروژو در پارا پا هر طول ملتونه که در چه غوی موکو گرزو تا بین المللی پارلمانون نسا خاز آفزا مدرسونه که خبری که داره که نو دا داشت که ما خبره نشته ده. خو اول زل در پارا یو تو ملی تا که چه اغاو تا من خوشبینی پا دی ملی پروژه که او پا دی ملی پروسه که چه یو اوائد د مثلا د موږ لپاره د خوخي خبره او د ملي خبره ده چې د د د د ملي بودیجه هغه د پیسو موضوع چې دا هغه د یو د نشپک د سپیس د پوري داخلي عوایدو نه مونږه یعنی برکل له دا د دې د انده کې تاریخ کې نه وشوي یعنی دیزل ملي خبره دا وي چې مونږ د وکیل صاحبانو د احتیاطي کوډونو کې مونږ زیات مصرف ونشي د هغه ځای نه مونږه پیسې یعنی اضافه کړل او یو نوی حکومت او په خپل ځان باندې بوج واچو هغه ډېرې ملي نوې پروژو ته ورتلی هغه پیسې دا چې کوم خبرنده شخصي مطرح شوی چې ما محسوس کړي مهرباني.
مننه عبدالرحیم صاحب. لکه څنګه چې انجینر صاحب کمال وایي چې بودیجه کې د خلکو غوښتنې ولسونو غوښتنې ډېر په نظر کې ونیول شوې او مصرف د هغوی کوم وکیل صاحب غوښتنه هم کړې ده، نو هغه د ولس لپاره کړې ده، خلکو دپاره کړې ده. په دا اوسنۍ بودیجه کې چې تصویب شوې ده، د حکومت د مصارف نه څه کموالی راغلی دی؟ څه په نظر کې نیول شوي دي چې هغه به خلکو ته اضافه شوي که څنګه؟ دا پروژې چې تطبیقیږي د حکومت د خوانه خو د ولس دپاره، خپله حکومت هم په خپل تشکیل کې د ادارې حکومتي ادارې دوی خو هم دوی دپاره هم بودیجه مختص کیږي. آیا په دا په اوسنۍ بودیجه کې دې مصارفو کې د حکومتي ادارو څه کمی راغلی دی که نه؟ بله غږ مې اوري عبدالرحیم صاحب. بله خاله بده مرغه لاین قطع شوه ده. همدغه پوښتنه به د کمال صاحب نه پوښتنه وکړو. کمال صاحب، داسې څه په نظر کې نیول شي وو چې د دولتي ادارو مصرف زیات دی، باید کم شي یا څنګه؟
ګوره داسې دی چې یو خو د انکشافي بودیجې په منځ کې تمنه موږ ډېر کار وکړو، د تیر مصرف په اساس باندې چې هلته بودیجه د مصرف وړ نه وه، هغه هغه د مصرف وړ ده. یو بل دغه په احتیاطي کوډونو کې مثلا د اول ځل لپاره یعنې زه به دا د افغانستان په رسېد مثلا معاصر تاریخ کې موږ زیات کمښت راوستو، یعنې تقریبا 100,000 افغانۍ موږ د احتیاطي کوډونو کم کړې او هغه موږ بنیادي زیربنایي ولسي پروژو ته ورکړې. حکومت هم دا دی پورې تندي باندې مانا او زه په دې باندې پوهېږم چې دا کوډونه اکثر رئیس جمهور پورې ولسمشر پورې تللی او هغه ته خپل مده انده مونږ ته پته ده د روحي مونږ ته ده لګي د دې کار نه وشو ان دا د اسلام خاطر باندې ډېر شېم مطرح شي.
مانه مانه لنی کمر غدریم ځا سبیر ته مونږ سره د خبرونه کې ام درې ځا سب د حکومتي ادارو د بودیجې د کمښت په برخه کې چې د زنوی ادارو مصارف زیاتوي یا د مصرفونه کم شي دي کوم انجینر سب وغږیده پښتنه تاسو نشئ واخو لاین قطع شو غوي جواب کړل. په هر حال د خبرونه ورسې شي بیري بس راټولو. بل اخره د بودیجې د شفاف مصرف او اداراتو کې د دې ظرفیت برابرول او شرایط برابرول او د یو مشخص تګلارې نظر کې نیول چې بودیجه په سمه توګه په شفافه توګه او په مشخص ستراتیژي او تګلارې باندې مصرف شي، څه نیوي په نظر کې نیول شي ودي او څه به وزارت مالیه به څه وکړي؟
از مشکلی سوال جواب کلان ویلا سر کی پیغام د سر فجی په برخه کې مو کارونه کړی دی او دغه روان تر ادامه ورکو چې پیسې په معاصر توګه مصرف شي د ضرورت پر اساس او د هر ډول اضافي مصارف نه خوونی شي. هغه که په هر سکتور کې چې د حکومت په کچه موږ اساس سکتور لري نو د اضافي مصارف یا د تاثیر مصارف نه خوونی شي، بلکې دا پیسې بیا په هغه ځای کې په نظر کې نیول کېږي چې مؤثریت ولري. یوه موضوع بل د ښه مصرف لپاره د نورو کړنو تر څنګ یو خو دا ده چې موږ د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کړې ده، د ادارو ترمنځ د سالم رقابت د ارتقاء ظرفیت په برخه کې کار کوو. بله مهمه مسله دا ده چې موږ ولایتي بودیجې پالیسي باندې کار کړی، یعنې مرکز او ولایت مو سره وصل کړی، هم د پروژې ته جوړښت کې تطبیق کې او هم د اعتبار کولو په برخه کې نو د ولایتي بودیجې د پالیسۍ تطبیق موږ سره مرسته کولای شي چې نور هم د خلکو غوښتنو ته سمه رسیدګي وشي او نور هم د بودیجې د مصرف په برخه کې یوه مثبته نتیجه ولري. تر څنګ د مختلفو ادارو سره له نږدې څخه کار کول، د هغوی سره سهولتونه رامنځته کول، دا هغه څه دي او تر څنګ د دا هغه کلمه دی یا هغه قانون چې موږ سره مرسته کوي. دا تر ټولو بهترین اصل دی، بیا هم تاکید کوم چې په لیکېدو کې هم دوی له موږ سره دي، نو طبعا دا به یو مثبته پایله ولري.
مننه عبدالرحیم صاحب.
بله سوال آخری که بسیار به شکل خلاص، موضوع بودیجه امنیتی کمک های بین المللی تا کدام اندازه در این بودیجه شامل بوده؟ عبدالرحیم زیر صاحب فقط چند ثانیه وقت داریم.
بودیجه ما دو منبع داره، یک منبع جامعه جهانی است به شکل مجموعی
و یک منبعش خود بله. حکومت افغانستان است.
یعنی همین کمک‌های امنیتی در افغانستان این شامل از این بودجه بود؟ یعنی کمک‌های بین‌المللی که در قسمت بله
اون مقدار پول که از طریق بودجه ملی افغانستان شامل بشه یا نه آن بده در قبل شامل است، اما بقیش مثل زمیمه شامل سند بودجه افغانستان میده.
ډیره مننه د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مرستیال انجینر صاحب کمال او همدارنګه د مالی وزارت د اماړي کو رئیس او ویان عبدالحمید وبخی عبدالرحیم صاحب مننه چې په خبرونه کې برا سره برخه واخیستله. خور ودان درنو اوریدونکو تاسو نه مننه چې خبرونه ته غوږی او خبرونه مو اوریدله. د فیسبوک د پاڼې د لوستونکو نه مننه چې خپل نظر او انتقادونه ایم لیکلیو او خپل نظر ایم لیکلیو د فیسبوک په پاڼه. خور ودان چې خبرونه مو اوریدله. الله مالش
شب بخیر.